آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
خبرمن اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چروغ جوړ او خوشحال اوسی زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمې بجې کیږي تاسو په مخ لیدو خبرونو لندیسته
بریتانوی او امریکایي چارواکي وایي چې احتمال شته چې د مصر د پاسه د روسي الوتکه د بم د چاودلو له کبله لاروېدلې وي ملګري ملتونه وایي چې اروپا ته د هرو پنځو مهاجرینو څخه یو افغان دی او په کانادا کې یو افغان وزیر سوه
نن پنځشنبه ده د 1404 نوي کال د عقرب د میاشتې 14 ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 15 کېږي په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو ترڅنګ به دا راپورټ هم واوري چې د افغانستان د نورو ولسوالیو په پرتله په تېره 14 کلنه جګړه کې د خوست د ځاځي میدان د قربانیانو په هکله رپورټ لرو اروپا ته د مهاجرو د راتک د 1 نومبر په میاشت کې د پولیو د کمپاین د پیل کېدو په اړه هم مفصل رپورت اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته وړاندې
ولسمشر غنی د غور په ولایت کې د وینجلی د سنگسارولو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ ولسمشر دغه انجلی په چیروشانه نومیدله سنگسارول په کلکه غندلی او د کار غیر اسلامي بللی دی د ار په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل سوی دی چې دا کار جنایت بلل کېدای شي نږدې یو اونۍ مخکې د غور د ولایت چارواکو ته د پیښې په اړه معلومات ورکړی وو او وروسته بیا د پیښې ویډیوګانې هم خپرې شوې د امریکا لوړو د ډیپلوماټان وایي چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بریدونو د 15% تر 90% پورې د سوریې د حکومت په منځلارو مخالفو وسلوالو باندې سوي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالانی آن پیټرسن او ویکتوریا نولند پرون د امریکا د سستازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته دا خبره وکړه د امریکا د دفاع د وزارت ویان ډګروال سټیو وارن هم پرون خبر اعلان ته وویل چې په روسیې کې د وبخښي چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بریدونو د لوس فیصد نه کم د داعش خلاف سوي دي د روسیې ډیپلوماټانو او پوځي چارواکو بیا ویل دي چې د دوی بریدونه د داعش خلاف دي نولند د امریکا د اساس د جرګې کمیټې ته وویل چې روسیه په سوریه کې د خپل پوځي اقدامات لپاره د ورځې 2 میلیون ډالرو نه نیولې بیا تر 3 میلیون ډالرو پورې مصرفوي بریتانوی او امریکایي چارواکي وایي چې شایي د مصر د پاسه د روسیې مسافروونکي البتکې رالویدل د بم د چاودنې له امله سوي بریتانیا وایي چې معلومات یې دا ښیي چې دغه د بم چاودنه کیدای سي نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو
برتانیا وایي چې د احتیاط څخه کار اخلي او د سینا ټاپو وزمې څخه او دغه ټاپو وزمې ته به پروازونه ځنډوي برتانیا ویلي دي چې معلومات یې ښیي چې د روسي الوتکې د رالویدو علت د بم چاودنه وه د مصر د سینا د ټاپو وزمې د پاسه د شنبه په ورځ یو روسي الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه پرواز کړی و راولویدله او په کې ټول سپاره 240 کسان ووژل شول په عین وخت کې د روسي او مصر مفتشونو ویلي دي چې په الوتکه کې د اواز د ثبتولو ماشين چې د پیلوټانو په کوټه کې نصب شوی و ډیر زیانمن شوی دی خو د پرواز په اړه سبسيبي معلومات پیدا شوی دي او مفتشونو ته ورکړه شوی دي د برتانیې د صدر اعظم دفتر ویلي دی چې د برتانیې د هوایي چلن کارپوهان مصر ته روان سوي دي ترڅو چې مخکې له دې څخه چې برتانوي الوتکې پرې شودل سي چې سیمه ته خپل پروازونه بیرته پیل کړي امنیتي وضعیت وڅېړي د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس ویلي دی چې د امریکا داسې کوم هوایي شرکت نسته چې د سینا ټاپو وزمې ته د منظم پروازونه ولري هغه زیاته کړه چې د مارچ د میاشتې راهیسې د امریکا د هوایي چارو د چلن ادارې ملکي هوایي شرکتونو ته د افراطیت د احتمالي خطراتو په اړه خبرداری ورکړی دی په عین وخت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خپله هغه ادعا تکرار کړې ده چې ګوندې د مصر د پاسه روسي الوتکه دوی راغورځولې ده
دا و شافی سردار چې د رالویدلې روسي الوتکې د دقیقاتو په اړه معلومات راکړل بل پلوته په جنوبی سودان کې هم یو الوتکه رالوېدل ده چې لشتلجه پکښې دو دیش کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې پرون د پایتخت جوبا په هوایي ډګر کې د الوتکه لږ وروسته د پرواز نه راولوېدله. چارواکو ویلي دي چې په پیښه کې یو ماشوم ژوندی موندل سوی دی. د انتونوف دغه روسي الوتکه یوه بارونکې الوتکه وه. د مهاجرینو د وضعیت د څیړلو لپاره د یونیسف د ادارې مشر د بالکان د سیمې ملکونو ته تللې ده. هغه وایي چې داسې نه معلومیږي چې اروپا ته دې د مهاجرینو ورتګ ورو سوی وي. په دې اړه به نور تفصیل د خلیل خان واورو.
د اروپا دپاره د یونیسف د مهاجرینو د بوران رئیس میری پیری پوایر د بالکان لاره تعقیب کړې چې مهاجرین اروپایي اروپا ته ځانونه رسوي او د یوې اونۍ سفر وروسته راستنه سوې ده. هغې د یونان، سربیا، کروشیا او د پخواني یوګوسلاویا جمهوریت مسولینیا د سرحد سره د مهاجرینو لاره تعقیب کړې. هغې دغه سفر په خاصه د ماشومان دپاره سخت ستومنه کوونکی او خطرناکه بللی. هغې زیاته کړه چې مهاجرینو ورته ویلي ځکه چې بیې راټیټې سوي نو دوی اروپا ته د راتګ دپاره د خطرناکه سمندر لارې انتخاب کړي او خپل ژوند یې په خطر کې اچولی. داسې ښکاري چې د خرابې هوا او نورو مشکلاتو له وجې انساني قاچاقبر د مهاجرینو شمېر د زیاتولو دپاره بیې راټیټې کړي وي. د راپورونو له قراره د یوې کورنۍ دپاره بیې د 5000 امریکایي ډالرو څخه 1000 ډالرو ته راټیټې سوي دي.
بل پلو ته ملګری ملتونه وایي چې د هغو مهاجرینو څخه چې اروپا ته ځي د تعداد له پلوه افغانان په دوهمه درجه کې راځي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس رپورټ په اساس د ملګرو ملتونو د ارقامو په حساب په هرو 5 مهاجرو کې یو افغان دی. په افغانانو کې چې اروپا ته ځي د منځنۍ او لوړې طبقې خلک شامل دي او داسې افغانان هم پکښې شته چې د هغوی له مسلکي پوهې او مهارت نه د افغانستان په ودانولو کې کار اخیستل کیدای شي. او دا هم وروستی خبر. په کاناډا کې جسټن ترودو د نوي سر اعظم په توګه پرون لوړه وکړه. په دې سره په کاناډا کې د محافظه کارانو لس کلنه واکمنۍ پای ته ورسېدله. ترودو خپله کابینه هم اعلان کړه چې دیش غړي لري. په دغو غړو کې 15 ښځې دي او په ښځو وزیرانو کې یوه بیا افغانه ده او مریم منصف نومیږي. مریم منصف په کال 1996 کې چې په افغانستان کې طالبان واکمن وه د خپلې کورنۍ سره یو ځای د افغانستانه مهاجره سوله. هغه اوس د کاناډا په حکومت کې د دیموکراتیکو بنسټونو وزیره ده. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان 8 بجې او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه ځاځي میدان د خوست هغه ولسوالي ده چې د فیصدی لمخې د افغانستان د نورو ولسوالیو په پرتلای په 13-14 کلنه جګړه کې تر ټولو ډیر ځوانان قربانی سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
ځاځي میدان د خوست شمال ختیځ په 50 کیلومتره کې پرته نسبی غرنۍ ولسوالي ده. د امنیت لپاره د افغانستان په کچه به امن سیمه یادېږي. خلک یې آرام ژوند لري خو د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي کمزوري بلل کیږي. په 13 کلونو کې د ولسوالي د ګوتو په شمیر د ځینو نه امن پیښو شاهده پاتې شوی. عمده لامل دا بلل کیږي چې تقریبا د هرې کورنۍ یو دوه یا درې کسه په افغان حکومت کې دندې لري. لا دې ډلې زیات ځوانانې په امنیتي ځواکونو کې وظایف ترسره کوي چې له همدې کبله د رسمي ارقامو له مخې د میدان ولسوالۍ نږدې 1400 ځوانانو په 13-14 کلنه افغان جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
داسې کورنۍ چې هغه پسکرې کې نشته، هغه معلم دی، هغه مولا دی، پسکرې کې نشته، دا کور به د غم نه خالي وي، نور یو کورنۍ د خړ شوی چا دوا چا درې چا څلور.
د غرض ځینې نور شمېرې ښایي چې د یادې ولسوالۍ تر 2200 زیات کسان ټپیان شوي هم دي چې ډېر شمېر هغوی د بدن ځینې غړي هم له لاسه ورکړي. جان میرزازی د دغې ولسوالۍ اوسیدونکی او د خوست ولایتي شورا غړی دی.
تقریبا په یوې هفتې کې ځاځي میدان ولسوالۍ ته دوو نفرونه تر 5 نفرو څلورو نفرو پورې په څه ډول موږ شهیدان او زخمیان لرو. په هلمند ولایت کې مسقله ولسوالۍ کې تقریبا موږ 13 نفر شهیدان شول چې هغه په دوو درو ورځو کې موږ ته انتقال شول. په همداسې نورو ولسوالۍ کې کېږي شهیدان کېږي.
پر یادو شوې ځنی زیانونو سربېره بیا هم چې دغه ولسوالۍ د کومې کورنۍ کوم ځوان د کار جوګه ګرځي، لومړنۍ هڅه یې دا وي چې د افغان حکومت په نظامي قطاعاتو کې دنده واخلي. جان میرزازی وایي چې خپل منځي تړونه او قبیلوي جوړښت
د هیواد په ساتنه او حکومت کې دوی د زیاتې برخې اخیستنې عمده دلایل بلل کیږي.
دا د مشرانو هدایت چې دایمو وطن دی، دایمو خوره دی، او دینه باید د کی پیدا شوی یو، د کی ستر شوی یو، د کی لوی شوی یو، په د کی مخپوري کړی دی، د دې خپل خورینه الویش الویش نه باید دیپو وکوي، د سات په قیمت دیپو وکوي.
ویل کیږي اوس مهال هم د ځمې میدان ولسوالۍ شاوخوا درې زره نور ځوانان په افغان حکومت کې دندې لري، چې زیاتره هغه په مختلفو پوځي قطاعاتو کې وسلوالو سره پر جګړه بوخت دي. احمد الله غروال د ځمې میدان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. غلطی راتو کلون رئیس د خوص په ملی پولیسو کې دنده لري. احمد الله د خپل هیواد ساتنه پر ځان فرض ګڼي.
مو خپل ډیر بخارج کا لوړې مزوره میکړي دي. بیا چې کله مونږ په ونسون کې حکومت جوړ شو، دولت جوړ شو، ارمون مې دا و چې خپل وطن کې وظیفه وکم، خپل خور دې په وکم، هر چا دې خپل خور دې په پارز ده. او بل حکومت او رجنه مونږ ته خپل بچونو نه پکارو کوي 1000 روپے کل دور اتنا جوڑی کی 2000 افغانی دی دادی مونږ پوره ډیر کفایت کوي. مونږه وای ته خلاص رخ خپل خور دی په وک او دا مقصد میو دا مرمون
سیډون کی په دې نظر دی چې رزازی میدان ولسوالۍ دی خلکو دغه قربانی ورکول افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې څنګه په خپل سیمه او په مجموع کې د ټول هیواد امنیت تامین کړی شي. ژورنالیست او لیکوال الیاس وحدت.
که چیرته څوک د خپل ځان نه، د خپل ولس نه، د خپل ناموس نه، د خپل مال نه د سر په بیه دی پوکی، نو بیا په دې توانیږي چې خپل ځان لپاره یو د امن د سولې چاپیریال برابر کړي. دوی په خپل د دې خبرې یو مثال دی. دوی چې کله قرباني ورکړه، دوی چې کله جرأت وکړو، دوی چې کله تیار شول، نو اوس داسې د امن چاپیریال ځان ته برابر کړی دی چې د هیواد په کچه هیڅ ساری نه لیدل کیږي.
د امنیتی منصبینو د معلوماتو پر اساس داسې ښکاري چې ممکن د فسادۍ له مخې د افغانستان هیڅ بل ولسوالۍ د ځازی میدان ولسوالۍ له ځنی قربانۍ سره پرتله شي. خو اوسیدونکي له حکومت په دې ګیله من ښکاري چې پر دومره زیاتې قربانۍ سربېره یې غوښتنو ته بیا هم مثبت ځواب نه وایي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، د پولیو کمپاین د نومبر په لومړۍ نیټه په دوه دیش ولایتونو کې پیل شو، خو په هلمند او کندهار کې 13 ورځ پیل شو. زموږ همکاري مکیه منیر په دې حکله د معافیت کتلوي د مرستیال ګلا خان ایوب سره مرکه کړې ده چې اوس به یې واوري.
تجربه یې سب کارته وایي چې په دغه ورسې کمپاین کې کوم ولایت تاسو وکولای شو چې د واکسین ته پوشش لاندې راولې او کسوالی او کوم حالات پاتې شوی دی چې اطفال یې واکسین نه دي شوی.
په دغه کمپاین د فبروري د لومړۍ نیټې نه په دوه دیرش ولایتو کې پیل شوی و. پرون د سه شنبې په ورځ په دې دوه دیرش ولایتو کې پای ته ورسېده، خو یو بل نو وخت چې کندهار او د هلمند ولایتونه چې د سویلي حوزې ولایتونه دي، هغه په دې پړاو کې دغه ابتکار په لاره چولې او چې په دغه ولایتونه کې په څلورم ورځ باندې هغه ماشومان چې د واکسین نه پاتې شوی دي د هغه د لپاره پلټنه کوي. دوی دغه ورځ چې ده د جمعې ورځ ته واړوله. دوی وای د سیاحت وحی چې د جمعې پورز باندې د ماشومان او میندې پلرونه او سرپرستاني کوکورونو کې، نو د دوی پمرسته باندې بیا دوی کولای شي چې د ماشومان چې د واکسین نه پاتې شي دي په اسانۍ سره واکسین کې. نو دوی دغه نو وخت د دې لپاره وس پلار باندې چوي چې وګوري چې د نورو دورو کمپاینونو سره د دې ماشومانو چې د واکسین نه پاتې شوی دي هغه ورسره پرتله کی کچیرته فایل یو نتیجې خوي، نو بیا پراتونکو چې هم دغه د جمعې د ورځې د پلټنې کمپاین به دوی به په دغه ولایتو کې پلی کوي.
په دغه کمپاین کې څومره ماشومان له واکسین نه پاتې شوی دي؟
له پته مرغه چې تر دې دمه پورې چې زمونږ معلومات دي 3,68,000 ماشومان په دغه کمپاین کې له واکسین نه پاتې شوی دي، چې ډېرې د دغه ماشومانو له پته مرغه چې د کندوز په ولایت کې دي، همداسې د ننګرهار، کونړ، تخار، فاریاب، بدخشان، هلمند او کندهار د ولایتونو نه مونږ تر راپورونه راغلي دي چې په ځینو ځایونو کې د امنیتي ستونزو له کبله زموږ ټیمونه په دې نه دي توانېدلي چې ماشومان ته واکسین ورسوي.
بلې، تاسو پلان لرئ چې په نږدې راتلونکي کې کمپاین په دغه ځایونو کې پلان راوچوي؟
مونږ خو دغه کمپاین اصلا عملا دغه درې ورځې مونږ پلان کړی.
ما وخت ته فریقم
په نورو راتلونکو ورځو کې څنګه حالې زلې دې لپاره جاری وي چې دغه کمپاین چې ماشومان ته نه پاتې شوي دي هغه په کې د واکسین کو او د خپل پوښښ لاندې راولو. او د فری کمپاینونو لپاره باید وایم چې په هغه ځایونو کې چې هلته اوس زمونږ د پولیو مثبتې پیښېسته دي نو په هغو ځایونو کې مونږ ته په میاشت کې یو یا دوه ځلې دغه کمپاینونه فری کمپاینونه په لاره باندې اچو او هغه ماشومان چې د خطر سره مخ دي مونږ غواړو چې هغوی د دې خطر نه وژغورو.
ډېره
مننه تاسو نه.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي. د افغانستان د شوزو چارو وزارت د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضيو د ثبت لپاره د ټیډابیس انلاین سیستم پرانست. د شوزو چارو وزیر دلبر نظری د دې سیستم د پرانستنې په غونډه کې وویل چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې باید تعقیب شي. په کابل کې د یوناما یوې استادې د انلاین ډیټا بیس پرانستل یو نیک اقدام بولی او ټینګار کوي چې په دې سره به هغه چوپتیا چې د شوزو د تاوتریخوالي په برخه کې موجوده ده لمنځه ولاړ شي. په دې اړه نور معلومات له کابل څخه د رحمت الله افغان پر رپورت کې واوري.
د خځو چارو وزارت وایي چې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په ثبت سره به د خځو په وړاندې تاوتریخوالي یو څه اندازه کم او د دې قضیو تعقیب ته به زمینه برابر شي. د خځو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبې پورز د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت په هدف د انلاین ډیټابیس سیستم پرانست او له حکومت یې وغوښتل چې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې وڅېړي.
موږ یاد ډیټابیس ته لاسرسی ولرو ترڅو وکړای سو پلانونه او خپل پروګرامونه د هغه په اساس مخکې یوسو. دا به یو ډیره قوي ذخیره د اسنادو لپاره و اوسي.
مېرمن نظری په غور کې د غیر دولتي محکمې لخوا د ویخځې سنگساریدل هم غیر انساني عمل وباله او له حکومت یې وغوښتل چې د دې پیښې عاملین په نخه او مجازات کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په نوي ډیټابیس کې به د ښځو اړوند حقوقي مسایل او همدارنګه د جندر په اړه معلومات او د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په اړه پلانونه او پالیسي ثبت کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندو ادارې یا یوناما د ښځو چارو استازي شروطي د یو نیک اقدام وباله او وایي چې په دې سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې موجوده چوپتیا له منځه ولاړ شي.
د ډیټابیس د کمښت ستونزه تر ټولو لومړی د پالیسی جوړونکو په دې برخه کې د لیوالو کسانو او مدني ټولنو لخوا احساسې ده. دا ډیره مهمه ده چې په خپل ټولنه کې د موجوده بی عدالتۍ اندازه او لامل معلوم کړو. په همدې برخه کې د ډیټابیس نشټوالی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته رسیدګي باندې اغیز کړی دی. دا ډیټابیس د هغو پیښو لپاره مهم دی چې په تیرو 14 کلونو کې رامنځته شوی دی.
که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تازه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې په یو شمیر ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي ترڅو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي سرچینه چې بیکاري او فقر دی له منځه ولاړ نه سي، نو په دې برخه کې به هر ډول اقدام بې ګټې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو په طرز آشنا رادیو د لړم د میاشتې په څلورونه یو کې چړنیز بحثونه کوي.
د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو څېړنه، په خبرونه کې د عام روغتیا د وزارت څخه خپلې پښتنې او انتقادونه مطرح کړي.
هر جمعه د شپې په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیایی خبرونه اف ام 100.15 منځنۍ څپه 1290.
سر شکنا او دبت پات یا سر شکنا
تاسی د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري وخت په واشنگتن کې د مخستان اتبجه او 25 دقیقې دی اوس په مکړی د رپورټه د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یونیسف ویلي دی چې دا سنشې نه لیدل کیږي چې اروپا ته د مهاجرینو دراتګ بهر دی وروسوي وي یونیسف وایي که څه هم هوا د خرابې په لور ده خو د مدیترانې د سمندر د لارې د مهاجرینو راتګ مخ په زیاتې دودی لیزا شلاین د جنیو څخه رپورت را استولی دی چې خلیل خان به درته واوري
د اروپا د پاره د یونیسف د ماجرینو د بوران رئیس میری پیری پوایر د بالکل لار تعقیب کړي چې ماجرین اوربانی اروپا ته ځنو رسوي او د یوې اونۍ سفر وروسته راستنه سوي ده هغه د یونان سربیا کروشیا او د پخوانی یوګوسلاویا جمهوریت مسولینیا د سرت سره د ماجرینو لار تعقیب کړي هغه دا سفر په خاصه د ماشومان لپاره سخت ستومانه کوونکی او خطرناک بللی هغه زیاته کړه چې ماجرونو ورته ویلي زکه چې بیرټیټی سی وینو دوی اروپا ته دراتک د لپاره د خطرناک سمندر لارې انتخاب کړي او خپل ژوند یې په خطر کې اچولی داسې ښکاري چې د خرابې هوا او نورو مشکلاتو له وجې انساني قاچاقبر د ماجرینو شمیر د زیاتولو لپاره بیرټیټی کړي وي د راپورونو له قراره د یوې کورنۍ لپاره به د 15000 امریکایي ډالرو څخه 0 ډالرو ته راټیټی سی وي د اوس لپاره داسې ښکاري چې د دې په نتیجه کې د راکړې ورکړې بیو د راټیټېدو له وجې اروپا ته د مهاجرینو راتګ نه ختمېدونکی دی د مسولینیا چارواکي وایي دوی چې په اکتوبر کې څومره شمېر کسان رجسټر کړي دا شمېره د ستمبر د میاشتې سره دوه چنده ده پوایر زیاتوي کوم کسان چې را روان دي په هغو کې د ښځو او ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی هغې وویل
We were talking of one third. The data for October as registered.
موش په درو کې یو برخه یادو. په اکتوبر کې چارواکو په ګولرجا کې چې څومره کسان رېجستره کړي هغه په سلو کې 40% دي. په سپتمبر کې فیصدي په سلو کې 60% موش دا غرض د ماشومان شمیر تعقیب کړي. په جون کې چې موږ وګورو نو په لاسو رېجستره سو کسانو کې یو ماشوم وو. او د اکتوبر په میاشت کې دا شمیره په لاسو کې درې ده. پوهر دا د ماشومان بوران بللې. هغه ویل یو لک 90000 ماشومان چې د ورځې وو ماشومان جوړوي په دې کال کې په اروپا کې پناه اخیستې ده هغه وایي داسې نشه همسته چې ممکن اروپا ته دراتګ نیوی لاري پیدا سي او په ترکیه کې اوس زیات شمیر کسان د اوبو د لاري ناراضي او د دې پرته دوی د استنبول څخه د مځکې د لاري بلغاریه ته ځي خو هغه خبرداري ورکړ چې دا شک لري چې دوی ته به شراغلاستونه ویل سي هغه ویل د راپورونو له قراره ماجرین په بندیخانو کې چول کیږي او په بلغاریه کې بیا پولیسو سخت دریز خوره کړی دي
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د تایوان جمهور رئیس ما ینګ یو په دراتونکو شنبه په ورځ په سنگاپور کې د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره مخامخ خبرې وکړي دا به د 1940 کال را پدې خو کله چې دواړه هیوادونه د کورنۍ جګړې څخه ورسته سره بیل سول د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی ملاقات وي دا ملاقات په داسې حال کې هم کیږي چې د تایوان عمومي او د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته فقط څو اونۍ پاتې دي. خبريال بیل ایدی امریکا ژغ ته داسې رپورت راستولی دی. چین وایي چې دا خبرې به د ابنا د دواړو غاړو د ملکونو ترمنځ د پرمختګ لپاره یوه ډیره مهمه تاریخي پیښه وي. د یوې رسمي بیانې له مخې چې د هغه هیواد په رسمي مطبوعاتو کې خپره سوې، چین ویلي دي چې د تایوان د ابنا د دواړو غاړو د هیوادونو مشران به د خپلو اړیکو د پیاوړتیا او سوله ییز پرمختګ په اړه خپل نظرونه سره تبادله کړي. د هغه وخت را په دې خوا چې مانګیو په 2008 کال کې د تایوان جمهور رئیس سوی دی، دواړو خواوو درویشت موافقې او قراردادونه لاسلیک کړي او د ګرځندوی او تجارت اړیکې ښې سوي دي. مګر څرنګه چې د تایوان حکومت د چین په اقتصاد او سیاسي اثر رسوخ باندې زیاته تکیه کړې ده، نو دې کار د تایوان د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. چین د تایوان ټاپو د خپلې خاورې جز ګڼي او غواړي دغه دواړه هیوادونه بیرته سره یو ځای سي، مګر د چین سره د یو ځای کېدو ملاتړ په تایوان کې ډیر زیات کمزوري دي. د تایوان مخالفو سیاستمدارانو مخله د تړلو دروازو تر شا د خبرو په هکله اندېښنې څرګندې کړې او خلکو یې په پایتخت تایپی کې په مظاهرو او احتجاجونو پیل کړی دی.
The KMT can certainly count on some support from the Chinese leadership in terms of some goodies.
د پارلمان د ودانی او د جمهوریت ریاست د باندې مخه تکلک امنیت نیول سوی دی او د پارلمان ځینې غړي د دې ملاقات د فسخه کېدو غوښتنه کوي. نور بیا لدې کبل اندیشمن دي چې د غدواړه مشران د تړلو دروازو شاته کومي پټي او سری موافقه ونه کړي. د تایوان د جمهور رئیس یو نتاق وویل چې د دې ملاقات په ترڅ کې به هیڅ کومه موافقه لاسلیک نسی او دا یې په ټینګه وویل چې د دې ملاقات هدف د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د تایوان د ابنا د دواړو غاړو د ملکونو ترمنځ د اوسني حالت ساتل دي. د چین دولتي مطبوعات وایي چې دواړه مشران به د خبرو په وخت یو بل ته د جمهور رئیس خطاب نه کوي، بلکې پر ځای به یې شاغلي وایي. دغه دواړه حکومتونه یو بل په رسمیت نه پیژني. د خبرو څخه وروسته به دواړه مشران بیل بیل خبري کنفرانسونه ولري او بیا به په ماښامنۍ میلمستیا کې برخه واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکړی لاند خبرونه ته. ولسمشر غنی د غور په ولایت کې د وینجلی د سنگسارولو په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. ولسمشر د دې وینجلی چې رخشانه نومېدل سنگسارول په کلکه غندلې او دا کار یې غیر اسلامي بللې دي. د ارک په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل سوی دي چې دا غیر قانوني کار او جنایت بلل سوی دی. ولسمشر غنی یو لوړ پړی پلاوی ټاکلی دی چې په دې اړه پلټنې وکړي. د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماټان وایي چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بریدونو د 85 څخه نیولې تر 90% پورې د سوریې د حکومت په منځلارو مخالفو وسلوالو باندې سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالانې ان پیټرسن او ویکتوریا نولند پرون د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته دا خبره وکړه. برتانیا وایي چې د ایتیاس څخه کار اخلي او د سینا ټاپو وزمې څخه دغه ټاپو وزمې ته به پروازونه ځنډوي. برتانیا ویلي دي چې معلومات یې ښیي چې د روسي الوتکې رالوېدو علت د بم چاودنه وه. او د بلې خوا په جنوبي سودان کې هم یوه الوتکه رالوېدلې ده چې لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوي دي. د امریکا جغه شنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سارنی خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. ستاسو ټولې ورځ په خیر. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. د دغه خبرونه همکاران حاضر دي، دوی په پلان وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.